خوشحال راډیو ته دا مهال په خبر کې د غرمې 12 په کابل کې د سهار 12 بجې دي. په دې خبري سات کې زپ امیر ساحل او اسرار العالم مومن در سره یو. په دې خبري سات کې به اوري چې د پاکستان پوز د بشري حقوقو د څار ادارې هغه رپورت رد کړی دی چې پکې ویل شوی پوز د ترهګرۍ په نوم په جګړه کې له بشري حقوقو سرغړونه کوي. د خیبر له تیرا د نامنې له کبله په لسګونه کورنۍ کډوالې شوې دي. د افغانستان او پاکستان ولسمشران برطانیې ته رسیدلي دي چې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. نور رپورټونه هم لرو خو د دې مهال د سیمې او د نړۍ د خبرونو لپاره ورزو اسرار العالم مومن ته.
پاکستانی فوج د بشری حقوقو د څار ادارې هغه رپورٹ بے بنیاد بللی چې پکې پر پاکستانی فوج تور پر کل شوی چې د ترګریزه جګړې په نوم روان جنگ کې له بشری حقوقو سرغړونه کوي. د خبر ایجنسی د لری پرتی سیمې تیرا کمرخلونه د بدمنۍ له عمله په لزګونو خلکو خپل کړي وشتل پیل کړي دي. او د افغانستان پاکستان ولسمشرانو د برتانیې وزیر اعظم په لندن کې کېدونکې د اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره راټولېږي. اوس د خبرونو تفصیل. پاکستانی پوز د بشری حقوقو د څار ادارې هغه رپورت بے بنیاد بللی چې پکې پر پاکستانی پوز تورونه پورې کړل شوی چې د ترګری عزت جګړې په نوم روان جنگ کې له بشری حقوقو سرغړونه کوي. پرون د پوز د عامه اړیکو یا آیس پی آر په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د بشری حقوقو د څار ادارې دغه رپورت له تاسو بډک دی او د مخه د پاکستان پوز بدنامول دی. خبر پاڼه جتوی بای چې دا قسم رپورټونو څخه ډډه وشي ځکه چې له دې وجې ترګرو ته ګټه رسیږي. د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه د بشری حقوقو د څار ادارې یا هیومن رایټس واچ په خپل یو رپورټ کې دا تورونه لګولې وو چې د پاکستان پوز او استخباراتي ادارې د هیواد دننه په بیلابیلو برخو کې د بشری حقوقو په سرغړونو کې ککړ دي. رپورټ جتوی په پاکستان کې په مذهبي اقلیتونو حملو کې زیاتوالی راغلی او حکومت اقلیتونو سره سره خبریالانو او د بشری حقوقو کارکونکو ته په تحفظ ورکولو کې ناکامه شوې ده. د خبر ایجنسی د لری پرتی سیمې تیرا کمرخیلو نه د بدمنۍ له عمله په لزګونو خلکو خپلې کړي وستل پیل کړي دي. بې کوره شوي خلک وایي په غریزو لارو د سفر کولو سخت یخنۍ له عمله د یو شمېر ستونزو سره مخ شوي دي. یو کډوال خالد مشال دوی ته صدا سی ویل د خبر ایجنسی سرکاری چارواکی وایي چې په یاد سیمه کې د کمرخیل وسلوال لخکر او د وسلوالې ډلې لشکر اسلام ترمنځ د نښتو وروستو ځایي خلکو کډې پیل کړي دي. د افغانستان پاکستان ولسمشرانو د برتانیې وزیر اعظم په لندن کې کېدونکې د اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره راټولېږي. تمه څرګندېږي چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري، افغان ولسمشر حامد کرزي او برتانیې وزیر اعظم ترمنځ به په دې وړاندیزونو خبرې ترې کېږي چې څرنګه په افغانستان کې امن او ثبات راتلی شي. په پاکستانی پلاوي کې له ولسمشر زرداري سره د پوز مشر جنرال کیانی او د بهرنیو چارو وزیر هنربانی کر هم شامل دي. دا غونډه په داسې وخت کې کیږي چې پر افغانستان فشار زیات شوی چې له افغانستانه په 2014 کال کې د نړیوالو عسکرو د وتلو وړاندې له وسلوالو طالبانو سره د امن لوزنامې ته ورسیږي. په افغانستان کې د برتانیا څه باندې 9000 سرتیري دي چې زیاتره په هلمند ولایت کې د ناټو په مشرۍ د سولساتي ځواک سره خپل دنده ترسره کوي. د ناټو عمومي منشي د پوځي تړون له غړو هیوادونو څخه غوښتي دي چې په افغانستان کې د جګړې زو عملیاتو له بندېدو وروسته دي په دې هیواد کې نړیوالو ځواکونو ته پیسې ورکول نه ودروي. اندري فوغ راسموسین خبرداري ورکړي او ویلي دي سره له دې چې امریکا او اروپا له اقتصادي ستونزو سره مخ دي خو په دې برخه کې د مرستو بندول په راتلونکي کې د لا زیاتو ناکراریو سبب کېدای شي. راسموسین پرون د میونخ په نړیوال امنیتی کانفرنس کې وویل د مرستو بندول به موږ ته په داسې بیه تمام شي چې د ورکولو توان به یې ونه لرو. ټاکل شوی ده چې په افغانستان کې به د ناټو جګړه ییز ماموریت د 2014 کال په اخره کې پای ته ورسیږي. تاسو د مشالې خبرونه اورئ. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن وایي امریکا لیواله ده چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه له ایراني چارواکو سره دوه اړخیزه خبرې وکړي. جو بایدن پرون په میونخ کې په نړیوال امنیتي کانفرنس کې د خبرو پر مهال دا څرګندونې کړې دي. بایدن زیاته کړه چې له ایران سره د دوه اړخیزې لیدنې په اړه د امریکا وړاندیز لا هم پر ځای دی، خو دا لیدنه باید واقعي لیدنه وي نه چې ازمیختي. د جرمنی د میونخ نړیوال امنیتی کانفرنس چې نن غرمه مهال پای ته رسیږي، امریکا، اروپایي ټولنې، روس او نور هیوادونو څخه پکې د 300 په شاوخوا کې مشران راټول شوي دي. اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاهو ویلی دی د هغه د نوي حکومتي انتظامي تر ټولو مهم کار به دا خبره یقیني کول وي چې ایران اټومي وسله ترلاسه نه کړي. پرون د خالی پورازو نتنیاهو زیاته کړه ایران له اټومي وسلو ترلاسه کولو څخه منع کول به د هغه د حکومت مستقل مشن وي. زه چې به کوم حکومت جوړوم د هغې تر ټولو مهم کار به دا وي چې ایران له دې منع کړي چې اټومي وسله ترلاسه نه کړي. موږ به د هغه نورو وسلو په اړه هم غور کوو چې زموږ ګیر چاپیره جمع کړل شوی او زموږ د ښاریانو او ښارونو لپاره خطر جوړوي. د اسرائیل ولسمشر شمون پریز د خالی پورزو په رسمي توګه وزیر اعظم نتنیاهو ته د ائتلافي حکومت جوړولو غږ وکړو. د روس له هغه چې په اسرائیل کې د جنوري په 28 نیټه د انتخاباتو په نتیجه کې د نتنیاهو ګوند تر ټولو زیاتې 1300 کې ګټلې دي. یو امریکایي زده وسلوالې ډلې د جمعې پورزو په انکارا کې د امریکا پر سفارت د ځنمرګي برید پړه پر غاړه اخیستې. دا ډله چې ځان د خلکو د خپلواکۍ د پوځ انقلابي فرنٹ بولی په خپل انټرنیټي پاڼه کې یو خبر پاڼه خبره کړې ده او پکې یې د بم چون کې عکس هم ښودلې ده. او د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند افریقایي هیواد مالی ته د خپل یو ورځني سفر په ترڅ کې له تاوده هرکلی سره مخ شوې. دا وتر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل. تاسو موږ غږ په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز اورئ. د پاکستان پوځ د بشري حقوقو څار ادارې هغه رپورت رد کړی دی چې پکې ویل شوی پوځ د ترهګرۍ په نوم په جګړه کې له بشري حقوقو سرغړونه کوي. د خیبر له تیرا د نام نه لقب له پلسونه کورنۍ کډوال شوې دي. د افغانستان او پاکستان ولسمشران برتانی ته رسیدلي دي چې د افغانستان د سولې په اړه خبرې اترې وکړي. چارواکي وایي 13 ورځې په لکه مروت کې وسلوالو پر وژل شوی او تشدد هم کړی وو.
ټول کوټه بچي او خزي او سړي هغه نه باندې به بل کوټه ته ورغلي او پاره کې یو دوه درې کسان شهیدان کړي وو. به بل کوټه ته ورغلي
د پاکستان ترانسپورټرانو اتحادیې له یوې میاشتې راهیسې روان کاربندیز ختم کړی دی. دوی وایي زخت تاوان ور په برخه شوی.
زمونږ د بر افغان یا د کوز افغان بالکل بل ذریعه نشته بغیر د ترانسپورټ نه. فی ترانسپورټر ته په دې میاشت کې کم از کم د 400 لکو نه برابر تاوان کې مونږ روان دي.
او د خوست کلندر ولسوالۍ اوسیدونکو وایي روختون نه لري.
کلینیک هیڅ کله مګ نه لرو. داسې کوي چې یو په خامو لور
کلندر په ولسوالۍ کې هیڅ نوو کلینیک مګ نه لرو.
دا نور رپورټونه پر روان خبری سات کې ورده شي لمشال رادیو سره اوسه. لومړی رپورت تر اوسه د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر ایس پی آر د بشري حقوقو د څار ادارې هغه رپورت په 69 ګرځولې دی چې پکې ویل شوی پوځ د ترهګرۍ په نوم په جګړه کې له بشري حقوقو سرغړونه کوي. په دې رپورت کې راغلي چې په پاکستان کې د لګکیو یا اقلیتونو او خبريالانو حقوقونه هم خوندي نه دي او حکومت په بلوچستان کې هم د ولس له بنیادي حقوقو د سرغړونې په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. پوځ ویلي د هیومن رائټس واچ رپورت په تعصب ولاړ دی. نور تفصیل له اسلام آباد ریاض مساخیل راکوي.
د پاکستانی پوز د مطبوعاتو د سانګي یا آی ایس پی آر لخوا جاری شوی بیان کې د هیومن رائټس واچ یا د بشري حقوقو د سار په تنظیم ټکونه شوی دی او وایي چې دغه ادارې ته په نړیوال کچ په درنه سترګه نه کتل کیږي. آی ایس پی آر زیاتوي چې د رپورت مقصد پاکستانی پوز او ادارې بدنامول دي او د دې کې هیڅ حقیقت نشته. د هیومن رائټس واچ په رپورت کې تور لګول شوی دی چې د پاکستانی پوز او وسلوالو ډلو ترمنځ اړیکې دي او دا هم چې د ترهګرۍ خلاف جنگ په نوم پاکستانی پوز یو شمېر خلک وجلي یا نیولی دی. د هیومن رائټس واچ د دغه رپورت په حق لا چې مشال ریډیو د دفاعي چارو د کارپو او پاکستانی پوز د پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومن نه تاسو کو نو دوی چې کی دي شی په غلطه کې باز وخت د پوز د غلط کارو شي خو د دوی مقصد د اولس فائدہ او تحفظ وی
لکه څنګه چې زمنګ ملک وای چې منګه حالت جنگ کې او کاغه پولیټیکل لیدرشپ ته او کاغه ملټری لیدرشپ ته او بل طرف ته چې وګوري نو چې کم چاوتنی کیږي کم ځانمرګي هم لیکيږي یو طرف ته چې وګوري نو انساني دغه ته خو خطر هم ده او بل طرف ضروری خبر چتیگی نو نن سبا پاکستان کے نہ سڑک محفوظ دے نہ کور محفوظ دے نہ اسکول محفوظ دے نہ جماعت محفوظ دے دے میں خبر ادا دا چھ ضروری خبر ادا چھ فوج یا پولیس یا دغا پلا پلا کم ڈیوٹی کری پاگی کے ہر چا بانی چھ قدغن لگے نو آگے طبیعت بد نظر بانی یا پسخت بانی گوری چدام سر تیرے
دغ رنگ دا ہیومن رائٹس واچ پر رپورٹ کے د خبریالانو وجنه او په آزاد توګه کار ته نه پریښودل هم بیان کړی شوې دي او دا هم چې پاکستان کې مذهبي مشران کم شمیره تپي او نور مخصوص خلک هم په نخښه کیږي په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې خبریال او د سیمایزو چارو کارپو طاهر خان وې
دا خبره زما په نظر باندې بالکل صحیح ده چې په پاکستان کې بیا په خصوصي توګه قبایلی سیمو کې په آزاد توګه جوړمدستان نشي کولی چې کارو کې هغه ته خطر شته هغه ته د امنیتي ځواکونو لخوا هم خطر شته هغه ته د وسلوالو لخوا هم خطر شته هغه ته زنه وخت دا مرکانانو د خوامشتا هغه ته بعض وخت کې کوم سیاسي د دي دا غیر خوامشتا هغه نشي کولی چې پازا توګه باندې کارو کې او چې پازا توګه باندې سو کار نشي کولی نو بیا نه حکومت ته هغه پیغام رسیدي شي نه د هغه خلکو هغه مشکلات هغه په صحیح توګه باندې نړۍ ته هغه مخ ته راتلی او دا زموږ د پاکستان بدقسمتي ده چې په نړۍ کې نن سبا ازادي زیاتېږي او موږ په شا باندې روان یو
د ژبې نسل یا مذهب په نوم وجنو او تشدد پاړه د بشري خیر خېګړې ادارے عورت فاؤنڈیشن یو چارواکی آصف ملک مشال ریڈیو تو ہوئے
کافی وقت نے دوی خلق یوزے کی اسی کی دغا شیعہ سنی دغا ہندو دغا مسلمان دغا سندھ کی دغا بلوچستان کی نو دا سو گرے چھ پی مخصوص وقت کی دغا یو ویو چکم دے روچت شوے دے نو دا وہ واضح خبر دا دا سری چھ دی شاعت چکم دے دغا وارن کیرر یا چکم دا نور بن بن علی شن دی دغا دی نی دغا واقعات چکم دی دغا دی شاعت چکم دے دا سی کسی لری چھ دغا سی کوشش کی لگے چھ پاکستان کی دغا صورتحال پیدا
ہیومن رائٹس واچ په خپل رپورٹ کې دا هم ویلي چې پروس کال ټول ملک کې خوښه سلور سو شیګان وجل شوې دي دغه رنگ د مذهب د سپکاوي په نوم شپاړس تنه مړ شوې او شلو ته د عمر کېد سزا اورول شوې ده رپورٹ زیاتوي چې دغه کال کې اته خبري اعلان هم وجل شوې دي او دا سلسله لا هم روانه ده ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
او سمبل رپورٹ تور زده قبایلی سیمه خیبر چارواکی او سیدون کی وای د تیرا کمرخیلو ل تختکی سیمه د نا امنی لکبل په لزګونه خلکو خپل کړي استل پیل کړي دي دا به کورشوی خلک وای په غریزو لارو د سفر او یخنی لکبل مشکلات ګال دي په تیرا کې د حکومت پلاوه او مخالف ډلو ترمنځ په تیر ورځو کې سخت انختی شوې دي نور تفصیل په دې رپورٹ کې وو
د خیبر سرکاری چارواکی او ځای اوسیدونکي وای چې د خیبر په لری پرته سیمه تیرا کمرخیلو تختکی کې د لشکر اسلام وسلواله ډلې او د کمرخیلو امن لخکر ترمنځ د نخوتو وروستو د یاد سیمې نه د 200 نه زیاتو کورنیو خپل کډې راوستلې دي او لا هم ترې نور کډې را روانې دي د تختکی نه به کورشوي خلک وای چې د تیرانا د اورګزو او د خیبر په ځنې نورو غریزو لارو په ور ترازی او ځنې کډی پکې میدان سیمې ته هم تلی دي او د سخت یخنۍ او د ترانسپورت د نشټوالي لامله د یو شمیر ستونزو سره مخ دي د تختکی سیمې نه په خبرته کډه شو یو تن خالد مشال ریډیو ته وای
آرمی والا جی بس ٹوکنے موکنے وغیرہ کئی اولتا اگر کبل نہ دیا پخپل پر روان شو بس اولتا گوڑی موڑی میں بھی وہ لگا پا غرون پہ وغیرہ کچھ دے گا بل بند خیزا یا بس ڈیر پوک دار تو شو بس لاسٹ گنتوں کے رو رو فاروق دومرا بندوبست نہ ہو جو غیر منگ بولتا یا پیلا چی چی دس خالی ہوئے ڈیر ہا کے ڈاسے ہوئے ہوتے ہر گھومنا بس ہوگا نہ بچی وا گولے رو ولوے گا نو بس دومرا خراب اگا بے وہ بس
او دیا دی سیمینا بے کورشو یو بلتن سیف الله په دې حق لا وای
دا خو جګړه چې کله شروع شوه ورځ زه خو مقابله وکړل لا کنه ورغه نه بد بس بیا داسې شوله چې موږ خو بس دومره هغه وام نه او بس اکمه راکې مرچې چې یو بوند دی بس ای ونیول چې یو کوزه کې پکې مړی وښول او نور جوړ جوړ کې وښول ځخنیو مخکې کاسون ټول هم راوتل دی یار کې اوجي تکلیف ډېر تکلیف و څه د حکومت مخه او څه تنظیمونه هغه هم وې لارې هم وې او بس آب بس داسې و چې هر سړی په خپل هغه کې عمره خولو کې ډوب و تین تین ګنټې په یو غرخې کېږي او چار ګنټې بیا پرې کوزېږي مله کپڑے وہ سردار ہونا اوڑی نو یو ہوا لا کشای نو وہ یونیورسٹی میں سو کو بعد خپل پر دایره دغه سر بس
د تیرا تختکی سیمینه به کور شو خلکو ته سرپنه او اسانتیا ورکول په حق له مشکل د قدرتیا فتونو د نظم صوبایي ادارې پی ڈی ایم ای ویاند ادنان سره رابطه وکړه نو دوی وویل
بالکل پولیټیکلی کوم ته د دې لیستونه راکی او باقاعده د علاقه چې د نو دا نوټیفای کی چې د مسله دا او د دې مداخله کوي بنیادی او د صحت او تعلیم او نور د شي کوم مرستې چې کوي کمیونټي والې ادارې چې کوي کوم انجیو چې زموږ سره کوي نو هغه ټول ورته جاری کړی
د تیرا تختکی سیمینه به کور شو خلکو په حق لمو چې کله د تیرا پولیټیکل تحصیلدار ارشد خان سره رابطه وکړه نو دوی په دې حق له د سر ډول رائے راکولو نه ډډه وکړه د تیرا تختکینه دغه کډې په داسې حال کې راوتلې دي چې د جنوري د 15مې نیټې نه په تیرا میدان کې هم د وسلوالې ډلې انصار الاسلام او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ خونړې نښتې شوې دي او د ځایي خلکو په وینا اوس پکې د تیرو ورځو په پرتله قراری لیدل کیږي د ځایي خلکو په وینا د خیبر جنسۍ په لرې پرته سیمه تیرا کې یو شمېر وسلوالې ډلې شتون لري چې ځینې ډلې پکې په خپل منسکې هم په جګړه کې ښکېلې دي او بیا د ځنې ډلو پر ضد ځایي امن لښکرونه مزاحمت کوي او د خیبر جنسۍ په باډه سیمه کې هم د تیرې اوږدې مودې راهیسې د لشکر اسلام وسله والې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او دغه سیمې نه هم په زرګونه خلکو خپلې کډې وستلې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د پښتونخوا په لکه مروت کې 13 ورځې د وسلوالو په حمله کې د وژل شویو سرتیرو او ولسی وګړو جنازې شوې دي. د چارواکو په خبره وسلوالو طالبانو په دې حمله کې پر امنیتي سرتیرو او ولسی وګړو تشدد هم کړی دی. دا حمله د جمعې او شنبې یا خالی ترمنځ د شپې ناوخته شوې وه. تر دې وروسته حکومت ګرځبندیز هم لګولی و چې اوس ختم کړل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د خپل خبریال په رپورټ کې ورو.
تیر ورد لکی مروت سرای نورنگ سرانیزده ایریگیشن کالونی که امنیتی سرتیرو پر کمپاین دا وسلوالو برید که وجل شو پاکستانی آرمی او ایف سی سرتیرو جنازه پرون ماخام بنو که ادا کرده شوی. دا فوزی سرتیرو جنازه پا بنو کن که او ایف سی سرتیرو جنازه پا بنو ایف سی لائن که وشوی. چه دا غمحال پلارو بانده دا سیکیوریتی سخت انتظامات هم شوی ول. او دا جنازه وروستا وجل شوی اهلکاران خپلو خپلو سیمو تا روان کرده شوی. د پولیسو او آزاد سرچینو په وینا 13 ورځ د وسلوالو لخوا آرمی کیمپ باندې تر سره شوې حمله کې 15 د آرمی ایف سی اهلکاران 12 ولسی وګړي چې پکې زیاتره د یو خاندان ول او سلور وسلوال طالبان وژلي شوي وو. د پولیسو په وینا سوارلس امنیتی سرتیری هم په دغه پر لپسې اته ګنټو پورې روانه جګړه کې ژوبل شوي دي چې د بنو فوزي روغتون ته وړلي شوي دي. سرای نورنګ تانه پولیسو مشر ګل حمید مشال ریډیو ته وویې یو ځانمرګې برید کوونکی چې تر ډیر وخت پورې مزاحمت وکړو د غلطه زیات شمېر ولسی وګړو ته هم مرګ ژوبله واړوله او د ده په وینا وژل شوو ولسی وګړو باندې تشدد هم شوی و.
نقصان ہو رہا تھا. ختم سا مقام نورس دس ڈب کلاس
عسکری ذرائع دعوی کرده چه پا دغن خطا که دولس وصلوال طالبان وجلی شویدی او دا دوی پا وینا تردیر شو پور وصلوالو پا دغا حمله که برخا خسته و خوازاد سرچینه وای سلور وصلوال وجلی شویدی او تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویان احسان الله احسان هم مشال ریڈیو تا دا تلیفون دلار ویلی ول چه پا دغا حمله که دا دوی سلور زانمرگو برید کون کو برخا خسته و د پولیسو او ځایي خلکو په وینا پرون ټول ورځ بنو نورنګ سړک تړلې شوی و او امنیتي سرتیرو لخوا د غلطه د پلټنې عملیات روان ول چې د شپې مهال سړک د عام ټریفیک دپاره خلاص کړی شو. د یادونې ده چې د نوړاندې تحریک طالبان پاکستان وسلوالو د بنو پر مرکزی زندان هم د شپې مهال په سپکه او درانه اصله سره برید کړی و چې خواوشا درې سوه بندیان یې خوشي کړي ول. لکی مروت دغه آرمی کیمپ نه بنو زندان په 100 کیلومتره فاصله کې شمال ویدیز اړخته پروت دی.
تاسې واورېدل چې د لکی مروت په پیښه کې چې پرون کوم کسان وژل شوي ول د هغوی جنازې شوي دي او کوم سرتیری چې وژل شوي ول د هغوی تر جنازو وروسته یې مړي کورونو ته استول شوي دي. نن سبا د برطانیې په لندن کې د افغانستان او پاکستان ولسمشران له برطانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره ګوري. په دې ترڅ کې افغان ولسمشر حامد کرزی او د ده پاکستانی سیال آصف علي زرداری پرون لندن ته ورسېدل. د افغانستان سولې عالي شورا وایي په دې غونډه کې به د افغانستان د سولې بهیر په اړه د بیلابیلو مسئلو ترڅنګ په پاکستان کې د طالب زندانیانو د خوشي کېدو په څرنګوالي هم خبرې وشي. په دې اړه له کابله زموږ د همکار احمد زبیر ژمن رپورټ اورو.
دا د افغانستان، پاکستان او برېټانیا د مشرانو د خپل ډول درېمه غونډه ده چې د سولې د عالي شورا ځینې چارواکي وایي کوشش پکې کېږي پاکستان وهڅول شي د سولې خبرو ته د کښېنولو لپاره پر طالبانو له خپل نفوذ نه کار واخلي. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې ویلي د درې وړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې به د افغانستان د سولې د پروسې په ګړندي کېدو او له ترهګرۍ سره په مبارزه او سیمه کې د افغانستان او پاکستان د همکاریو په پراخولو خبرې وشي. د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي وایي په دې غونډه کې به د افغانستان د سولې په اړه په بېلابېلو مسایلو خبرې وشي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو ته وویل یو له دغو مسایلو د پاکستان له زندانونو څخه د طالب بندیانو د خوشي کېدو څرنګوالی دی. د یوی د زندانیانو د خلاصون په اړه زمونږ خبره دا و چې د هغوی له خلاصون مخکې باید د سولې عالي شورا خبره کړای شي او مشوره ورسره وشي. افغانستان او پاکستان موافقه کړې وه چې د طالبانو کوم مشران چې خوشي کېږي باید د سولې پروسه پیاوړې کړي، هغوی د سولې په سفیرانو بدل شي، خو له بده مرغه تر اوسه پورې داسې نه دي شوي. ښاغلي قاسمیار وویل د لندن په درې اړخیزه غونډه کې به د پاکستان د هغې ژمنې په عملي کېدو هم خبرې وشي چې ویلي دي له افغانستان سره به په ګډه د ځانوژونکو حملو او چاودنو په اړه د افغان او پاکستانو دیني عالمانو یوه غونډه جوړوي. ټاکل شوې وه دا غونډه په تېرې میلادي میاشت کې په کابل کې جوړه شوې وه، خو د سولې د عالي شورا مسؤلین وایي د پاکستان د نه همکارۍ له امله تر اوسه ځنډېدلې ده. د سولې د عالي شورا دغه مسؤل همداراز وویل چې د لندن په غونډه کې د بحث له مسایلو څخه په قطر کې طالبانو ته د دفتر د پرانیستلو موضوع هم ده. ښاغلي قاسمیار یو ځلې بیا د افغان حکومت پر دریس ټینګار وکړ چې دغه دفتر باید یوازې د طالبانو لپاره د مذاکراتو یو ادرس وي، نه د مالي لوجستیکي مرستو د راټولولو او د سیاسي فعالیت.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
دماکی یو کړی اسکول نه یو غن راو غرزول پوش
ما زیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهره وي.
تاسو مشال ریډیو ته وګیاست زموږ غږ په منځني سپش پک سو یو کیلو هرتز او ریز موږ ټول خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدای شي. د مالوړونکو گاډو اتحادی آل پاکستان گوډز ترانسپورټ اسوسییشن لتیر یوې میاشتې راهیسې روان کار بندیز د ختمولو اعلان کړی دی. چارواکي وایي د دې هړتال کبله ترانسپورټرانو او افغان سوداګرانو ته مالی زیانونه اوښتي دي. د مالوړونکو گاډو اتحادی د پاکستان کسټم یا ګمرک او د آمدن وفاقي ادارې اف بی آر له پلوه د نوې جوړې کړل شوې تګلارې پر ضد کار بندیز اعلان کړی و. د دې له کبله په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو ته د سامان وړلو عمل هم ځنډیدلی و. نور تفصیل د مشال راډیو خبریال ظفر کریمی په رپورټ کې ورو.
د یادې اتحادیې مشر حنیف مروت مشال رډیو ته ویلي چې د دوی غوښتنې اړوند چارواکو منلي چې له امله یې د خالي او اتوار په منځنۍ شپه دوی خپل هړتال ختم کړی دی. د دغه اتحادیې یو بل مشر مستقل افریدی وایي د ایف بی آر او کسټم د چارواکو د ناسنجیده رویې له وجې د دوی هړتال تر یوې میاشتې وغځېدو چې له امله یې د زرګونو لاریو مالکان د سخت اقتصادي زیان سره مخ شوي دي.
مونږ صرف او صرف د ګاډو سره تعلق دی. مونږ صرف واحد د بچو روزیم دغه ګاډي دي. زمونږ د بر افغان یا د کوز افغان بالکل بل لار ذریعہ نشته بغیر د ترانسپورټ نه. فی ترانسپورټر ته په نن وخت کې په دې میاشت کې کم از کم د سلورو لکو نه برابر تاوان کې مونږ روان یو چې دا 12000 ګاډي مونږ مکمل کدا مثال چلے دی. نو د دې مونږ د یو فائدہ دار اتل چې نور څه نو دی اړخ به ملایوي دا بالکل کہ حکومت سنجیدہ ہے زمون دا مسئلہ بہ وقت ختم ہو سیوا
یاد دی وی د دے ہڑتال لوجے افغانستان تا دا ٹرانزٹ مالونا او نیٹو تا سپلائی کی دن کے سامانونا بند ول. پکراچے کے دا افغانستان او پاکستان دا گڈ تجارتی و تاک مرستیال مشر حجی عتیق مشال ریڈیو تا ویلی چے دا ٹرانسپورٹرانو دا ہڑتال لوجے تر ٹولو زیاد زیان دا افغانستان سوداگرو تا اوختے دے او دا کراچے پ بندر دا افغان سوداگرو نزدے 4000 کنٹینر جمع شوی دی چے دا زنڈے دولا عمل یې په هر کنټینر نږدې 3000 روپۍ هر ورځ جرمانه او خرچه راځي.
مکمل یو میاشت وروسته چې کراچی پورت نه د افغان ترانزیت په نام باندې یو ګاډی هم بارسه ونه ده او د ورځې لکونو روپۍ د مرج ریټینشن د افغان ترانزیت څخه اخیستل کیږي. خلکو دا فکر وکړ چې مال باریږي. اعلان وشو وزیر اعظم له خوا نه اعلان وشو چې په لشکو کې مال باری خلکو نور مال نه راواچول. دا اوس وخت کې 3000 کنټینر په کراچی کې نان کمرشل کارګو ولا راغی او دی نه ټو کارګو هغه هم تقریبا 2500 کار نه رہی.
د حجی عتیق په خبره په دې ورستیو کې د انشورنس د ترانسپورټرانو د کاربندیز او په نورو بیلابیلو بانو د افغان ترانزیت مالونه په کراچۍ بندر د تیری اوږدې مودې راهسې بند پراته دي چې له امله یې افغانستان او د ډیورن په پوله میشت ولستا یو شمیر خوراکي او د ورځني ضرورت نور شیان په ګرانه بیه تمامیږي. ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ.
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړې خبرونه
د اتوار په مازیګر په 3:30 بجې.
تاسو مشال رادیو ته غواګیست. له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپړنه ډون لیکي د بلوچستان مسلې حل لپاره د باوري په بلوچ مشرانو ته موقع ورکړل شي چې پراتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي. په مقاله کې راغلي په دې انتخاباتو کې باید د ټګۍ مخه هم ونیول شي. نور له ګولایاز اورو.
ډان ورسپانډ لیکي کچري بلوچ ملت پال سیاستوال اختر منګل په را روان ټاکنو کې د برخي خستو اعلان وکړي. نو دا به د بلوچستان د استحکام په لار کې لوی پرمختګ وي. په تیر انتخاباتو کې ټولو بلوچ ملت پالو ګوندونو برخه نه واخستي. دوی په فوزي اپریشن کې د نواب اکبر بوختي د وژنې پر ضد د بایکاټ اعلان کړی وو او د دې ډېرې بدې نتیجې رامنځته شوې دي. ورسپانه لیکي په تیرو انتخاباتو کې د باوري مشرانو برخې نه اخستو په نتیجه کې په صوبه کې یو داسې ائتلافي حکومت جوړ شوی وو چې غیر فعاله وزیر اعلی د صحت او نور وجوهاتو له کبله واکمني سما ونه کړې شوه. په ټوله صوبه کې د وسلوالو او بیلتون غوښتونکو ډلو حکمراني وه. د شیاګانو وژنې دوام درلودي. په حکومتي څوکو ناست چارواکي په مبینه توګه د استخباراتي ادارو پر سر درغلي کولی او نیم فوجي فرنټیر کور پر خپل سر عملیات کول. دا یو خطرناک مجموعه وه چرته چې د ولس د حقوقو او د قانون نه سرغړونه کیده. ورسپانه لیکي چې بلوچستانو سره زیاتې یو سنگین شکل اختیار کړی دی. لدی سره د هزارګانو یو احتجاج د رئیسانی حکومت رانسکور کړو او په صوبه کې گورنر راج ولګول شو. ورسپانه لیکي کوم خلک چې د بلوچستان د حالاتو پر نویت خبر دي هغوی ډیر خوشبینه نه دي چې لدی سره به پرتی مسلې هواری شي. ورسپان لیکي چې لومړی دی بلوچانو ته په خپل وسایلو حق ورکړل شي او د بلوچانو د غوسې سړولو لپاره دی رښتینی مشرانو ته موقع ورکړل شي چې په ټاکنو کې برخه واخلي او دغه ټاکنو کې د درغلو مخه ونیول شي. دغه مشران به وکړي شي چې حکومت جوړ کړي او دا به یو محفوظ لاروي چې د خلکو بنیادی غوښتنې په لومړی ترجیحاتو کې شامل شي او راتلونکي حکومت سره به دومره وسایل وي چې د خلکو ستونزې حل کړي.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
تازه مشال ریډیو ته غوږی است. زموږ ټول خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدای شي. په فیسبوک او ټوئیټر باندې هم زموږ ملګری کیدای شي. ورزو اسرار العالم مومن ته د دې محل د خبري سر لنډیز لپاره، ځکه چې دا محل وخت شوی دی 12:30 بجې.
پاکستانی پوز د بشر حقوقو د څار اداري هغه رپورټ به بنیاد د بللې چې په کې پر پاکستانی پوز تورونه پورې کړل شوی چې د ترګري ز جګړې په نوم روان جنگ کې له بشر حقوقو سره غړونه کوي. پرون د پوز د عامه اړیکو یا آی اس پی آر په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د بشر حقوقو د څار اداري دغه رپورټ لته سو بډاګ ته او د مخه د پاکستان پوز بدنامول دی. د خبر ایجنسی د لوی پرتی سیمې تیرا کمر خېلونه د بدمنۍ له عمله په لزګونو خلکو خپل کړي وشتلې دي. د افغانستان پاکستان ولسمشران او د برتانیې وزیر اعظم په لندن کې کېدونکې د اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره راټولېږي. تمه څرګندېږي چې په دې غونډه کې به په دې وړاندیزونو خبرې ترې کیږي چې څرنګه په افغانستان کې امن او ثبات راتلی شي. د خبر پښتونخوا په لکه مولات کې پرون د نتیجو کونو وسلوال ترمنځ په نښتو کې د بدل شو امنیتي سرتیرو ولسي وګړو جنازې بېګا مقام ادا کړی شوې. د ناتو عمومي منشي د پوځي تړون لغړو هیوادونو څخه غوښتي چې په افغانستان کې د جګړې عملیاتو له بندېدو وروسته دې په دې هیواد کې نړیوالو ځواکونو ته پیسې ورکول نه وتروي. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن وایي امریکا لیواله ده چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه له ایراني چارواکو سره دوړخیزه خبرې وکړي. او یو امریکایي عزت وسلوالې ډلې د جمعې په ورځ په انکارا کې د امریکا پر سفره د ځانمرګي برید په پر غاړه اخیستی.
د خبرونو لنډیز مو له اسرار العالم مومن د واورې د وسو مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل د پاکستان د نننۍ ورځې لورسپانو اداري راخستې دي او مهمه برخه درته په پښتو ژباړلې دي.
ایکسپریس ورسپانه خپل اداري کې وایي چې د خالی په ورځ سرای نورنګ لکې مروت کې د سکیورټي فورسز په کیم د ترهګرو حمله کې بعض اهلکار وجل شو او د پیښې پلا تحریک طالبان پاکستان په سر واغسته. د غرنګ دینه یو ورځ وړاندې هنګو کې د جمعات نه بهر سرتیر برید کې ویش تنمړه او یو شمیر جوبل شو خو دغه پیښې پلا لا چا په سر نه راغستي. اداري وایي چې ترهګرو د پاکستان کمزوري کولو لپاره منصوبه بندي کړې ده. بلوچستان او کراچۍ کې هم دغه سي حالات دي او خیبر پښتونخوا کې خو یو هم په خیر نتیریږي. اداري وړاندې لیکي چې دا وخت پاکستان کې یو شمیر ترهګر ډلې خپل کاروایان کوي خو د دوی مقصد یو دی، هر څوک دوی د مذهب، ژبې، کام پرسته یا بل نوم کاروایان کوي، مطلب یې پاکستان کمزور کول دي. خو بل طرف ته زموږ سیاستوال د منافقت نه کار اخلي او د ملک بچ کولو لپاره نه یوځای کیږي. اداري اخره کې وایي چې د پاکستان د سلامتۍ او بقا لپاره ضروری ده چې ټول سیاستوال په یو خبره ودرېږي او د دې سره سره سکیورټي ادارې هم په ذهن کې دا خبره کینی چې دا جنگ د دوی دی او د دې خبرې نه غافل نشي او د ترهګرو خلاف یو مضبوطه کړنلار اوټه کی نو ورسره ممکن دا چې پاکستان به د ترهګر نه خلاص شي. آج ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د لکی مروت په سیمه سره نورنګ کې د سکیورټي ادارو په ارزي کې د ترهګرو حمله کې سکیورټي اهلکارو په شمول تر شلو پورې کسان مړه او یو شمیر جوبل شو. ادارې لیکي چې ول په هنګو کې خودکش حمله او رستو د سره نورنګ پیښې لوجه په خیبر پښتونخوا کې د اولس په ذهن کې یو وار بیا دا سوال راپورته پورته شو چې یو خوا خو طالبان د مذاکرات خبرې کوي او بل خوا تر هغه بریدونو له وجې بیګنا خلک وجل کیږي. نو اخر دوی څه غواړي؟ ادارې لیکي که طالبانو مشروالي واقعي هم امن مذاکرات غواړي، نو تر سوچې حکومت سره د مذاکرات عمل نوي شروع کړي تر هغه د ترهګرۍ کاروایي پریږدي. ادارې اخر کې لیکي چې خیبر پختونخوا حکومت خو تر دې پورې ویلي چې طالبانو سره مذاکراتو کې به د پاکستان پوز هم شامل وي. نو د دې فیصلې نه د صوبایي حکومت سنجیدګي ښکاري چې هغوی په هر حال کې مذاکرات کول غواړي. اوس ضرورت د دې خبرې دی چې طالبان دې هم خپل یو مذاکراتي ټیم وټاکي او حکومت سره دې مذاکرات شروع کړي چې د سیمه کې امن او کلاري راشي. او د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټرایبیون هم په دې موضوع کې پاتې کیږي او وایي چې د تحریک طالبان لخوا لکی مروت کې د سکیورټي فورسز په کیمپ حمله کې 1.5 کسان وجل شوي دي او د تحریک ویان ادعا لري چې دا د ډرون بریدونو کې وجل شوي خپل دوه کمانډرانو بدل واغستو. اداریه وایي چې سکیورټي فورسز او عامو خلکو باندې حمله د ډرون بریدونو بدل ګڼل هسې خبره ده، ځکه چې طالبان د ډرون نه زیاتې حمله او کاروایانې کوي چې پکې پسونو خلک وجل کیږي. اداریه بل طرف ته د امریکایي چارواکو د خپلې وایي چې ډرون د ترهګرو په ضد ګټوره وسله ده او نشي کولی چې ډرون بریدونه ودروي، بلکې دا به جاري وي. اداریه اخیره کې وایي چې پاکستانی حکومت له پکار دي چې د ترهګرو خلاف جنگ خپل وګڼي او د ترهګرو خلاف پخپله کاروایي وکړي.
تاسو مشال رادیو ته وګیاست او وسه مخ شوه دی چې نړیواله رسنیو ته کتنه درته وړاندې کړو. له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي په کراچۍ کې وسلوال طالبان لا نور فعال شوي، خو په دې ښار کې سیاسي ګوندونه له یو بل سره په جګړه بوختي او په دې ډول نه یو ځای کیږي چې طالبان له منځه یوسي. بل پلو د فرانسې خبری اژانس په یو مقاله کې راغلی دی چې د برتانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون دفتر ویان وایي دی به نن او سبا د افغانستان او پاکستان له مشرانو سره ګوري چې موخه یې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پیاوړي کول، په افغانستان کې د جوړجاړي د عمل ملاتړ او د سیمې ثبات او امنیت پر مخ بیول دي. د دې دواړو مقالو مهمې برخې له اسرار عالم مومند اورو.
د ایکسپریس ټریبیون په اداریه کې راغلی دی په کراچۍ ښار کې تشدد د معمول خبره جوړه شوې او په دې وروستیو کې خو مذهبي کسان وژل شوي دي. د جنوري په 1 نیټه د جامع بنوریا د یو عالم مفتي عبدالمجید په ګډون درې کسان وژل شو. په اداریه کې راغلی دی د قانون نافذ کوونکو ادارو چارواکي په کراچۍ کې د بدامنۍ پیښو تر شا د ذمہوار کسانو د نیولو جوګه نه دي او یا یې نیول نه غواړي. حکومت د دین امنیو تور په طالبانو لګوي او یقینا چې په کراچۍ کې طالبان مضبوط شتون لري. په لومبۍ کې ویل کېدل چې په کراچۍ کې طالبان هر څوک نه وژني او په قبایلي سیمو کې د خپلو جنگیالو د مالی مرستې لپاره د سړو تختونو په وسیله پیسې راټولوي، خو ښکاري داسې چې اوس د دوی تګلاره بدله شوې او لا نور فعال شوي. بلخوا په کراچۍ کې سیاسي ګوندونه له یو بل سره په جګړه بوخت دي او دارنګ نه یو ځای کیږي چې طالبان له منځه یوسي. تمه کیږي چې په مرکزي حکومت کې شامل درې واړه سیاسي جماعتونه عوامي نېشنل ګوند، پیپلز پارټي او متحده قومي موومېنټ به د کراچۍ پر حالاتو له یو بل سره همکاري وکړي او په دې خبره به ځان پوه کړي چې په کراچۍ کې تلپاتې امن د دوی ټولو سیاسي ګوندونو په ګټه دی او په کراچۍ کې به امن هلا یقیني کیږي چې په دغه ښار کې درې واړه لوی سیاسي ګوندونه خپلې ټوپکې د یو بل پر ځای د مخالفینو پر ضد راپورته کړي. بلخوا د AFP خبری اجانس په یو مقاله کې راغلی دی د برتانوي وزیر اعظم د ماړې ویان وایي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون به په دې اونۍ کې د پاکستان او افغانستان له مشرانو سره لیده کاته کوي. نوموړی زیاتوي دا ملاقات د هغه هلو ځلو برخه ده چې څرنګه د 2014 کال وروسته د طالبانو د بیا راپورته کېدو مخه ونیول شي. د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویان وایي کیمرون به د اتوار او ګل په ورځو له افغان او پاکستاني چارواکو سره لیده کاته کوي چې موخه یې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې پیاوړي کول، په افغانستان کې د جوړجاړي د عمل ملاتړ او د سیمې ثبات او امنیت پر مخ بوتلل دي. نوموړی وایي دا به لومبه ځل وي چې دوی به د پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو سیاسي او استخباراتي چارواکي راوځي کړي. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران، پوځي او استخباراتي مشران او د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر په دې دړخیزه خبرو اترو کې ګډون کوي. د برتانوي وزیر اعظم د ماڼۍ ویان وایي تمه ده په دې غونډه کې به د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې او په دې لړ کې د پاکستان او نړیوالې ټولنې په کردار خبرې اترې وشي. د ګل په ورځو په برتانیا کې شروع کیدونکې دړخیزه خبرې اترې په داسې حال کې کیږي چې له دې وړاندې دا قسمه خبرې لومبه د تیر کال په جولای میاشت کې په کابل او بیا د ستمبر په میاشت کې په نیویارک کې شوې دي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوس باور چې په افغانستان کې د جرمني پوځي ماموریت د هیواد پر خاورې د یو ترهګر برید ویرا رامنځته کړی ده. په دې اړه یو جرمني ورځپاڼې رپورټ ورکړی دی او ویلي دی چې یو جرمني سخت دریځي ګواښ کړی دی چې په دې هیواد کې به بریدونه وکړي. پر دې موضوع د رویټرز خبري ایجنټس د رپورټ مهم ټکی له اجمل اندا اورو.
یوې جرمنۍ ورځپاڼې رپورټ ورکړی چې یو جرمني اسلام پالي ګواښ کړی، ویلي دي سږ کال په اوړي کې به برید وکړي او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل به وشني. د رویټرز خبري ایجنس وایي دې کس دا ګواښ په انټرنیټ کې په خپرې شوې وی ویډیو کې کړی. دا راپور له مخې د جرمني د استخباراتو د ادارې یو ویان تایید کړی چې د دې ادارې مامورانو دا ویډیو لیدلې ده. د ډایویلټ ورځپاڼې د شنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې په دې درې دقیقې ویډیو کې یو جرمني اسلام پالی ښودل کېږي چې خپل ځان ابو اعظم بولي. راپور زیاتوي ګمان کېږي چې نوموړی یو هغه سخت دریځې سلفی دی چې تیر کال مصر ته له جرمني څخه ولاړ. د دې جرمني ورځپاڼې په وینا په ویډیو کې ابو اعظم وایي د عربو پسرلي ته په کتنه به اوس موږ د اروپا د اوړي په تمه یو. د راپور په اساس جرمني چارواکو په دې وروستیو کې په جرمني کې پر میشتو سلفي ډلو څارنه زیاته کړې. په جرمني کې 4000 سلفیان اوسیږي چې د دې هیواد د 4 میلیون مسلمانو اتباعو یوه وړه برخه جوړوي. د رویټرز خبري ایجنس وایي د افغانستان په ماموریت کې د جرمني ښکیل کېدنې د دې هیواد پر خاوره د یو تروریستي برید د ترسره کېدو ویره رامنځته کړې. د جرمني پارلمان تیر اونۍ په افغانستان کې د خپل هیواد پوځي ماموریت د 14 میاشتو لپاره تمدید کړ. د راپورونو له مخې په افغانستان کې به د جرمني رول په تدریجي توګه کم شي او د دې هیواد ټول ځواکونه به د 2014 میلادي کال تر پای پورې له افغانستان نه ووځي. جرمني سره لدی چې خپل سرتیری له افغانستان څخه وباسي خو ژمنه یې کړې ده چې له دې هیواد سره به خپل مرستو ته دوام ورکړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا دې نه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې چې کومې به هم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ. تاسو مشال رادیو ته وګیاست. د جرمني د میونخ په نړیوال امنیتی کانفرنس کې د روسیې او د امریکا متحده ایالاتو ترمنځ جدي اختلافات موجود ول. له شامه نیولې د امریکا د توغندیو تر دفاعي سیستم تر بشري حقوقو او ډیموکراسي پورې د نظر اختلاف په څرګنده بیان کړل شو. د غونډه چې نن پای ته رسیږي پکې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو 404 راغونډ شوې دي. په دې اړه د مشال رادیو د خبرونو د مرکزی څانګې رپورټ مهمه برخه ل اجمل انده اورو.
د مونیخ په امنیتی کانفرنس کې د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې ترمنځ اختلافات څرګند وو. د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر مرسیال جو بایدن پرون جرمني په مونیخ کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو دفاعي چارواکو او ډیپلوماټانو ته په وینا کې وویل: جو بایدن وایي موږ په بیلابیلو مسلو کې لکه سوریا د دفاعي سپر رامنځته کول، د ناټو پراختیا، د ډیموکراسي او بشري حقوقو کې له روسیې سره جدي اختلاف لرو. دا اختلافات واقعي دي خو هڅه کوو چې د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې ترمنځ شریک کار لپاره فرصتونه پیدا کړو چې وکولای شو په نړیواله ټولنه کې زموږ د ګډو امنیتی ګټو په ګټه تمام شي. بایدن زیاته کړه چې اتمي وسلو د زیرمو د کمولو، د سوداګرۍ د زیاتولو او د اړخیزي حسین ته د رسیدو لپاره د پراختیا په شمول موږ ډیری مشترکې ګټې لرو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم د روسیا او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د اختلافونو په موجودیت ټینګار وکړ. لاوروف پر ناټو تور ولګو چې دا پوځي تړون د امنیت د خکېدو په لټه د کاغذ د نورو د نامنې په بیا هم تمام شي. لاوروف زیاته کړه
روسیې پرلګایت پرستوي کنستراکټیوني پوت.
سرګی لاوروف وایي روسیا د یوې ساده ورغون کلارې وړاندیز کوي، یعنی روسیا له دې سره سلا ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د جدي ضمانتونه ورکړي چې د توغندیو نړیوال دفاعي سیستم د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان هیڅ غړی هیواد له خطر سره نه مخ کوي. د سوریه د کړکیچ پاړه هم د روسیا او امریکا ترمنځ اختلاف په روخانه توګه موجود و. روسیه جو بایدن او لاوروف په جلا توګه خپل کې وکتل او د مسکو او واشنگتن ترمنځ د همکارۍ د دوام پر اړتیا ټینګار وکړ. جو بایدن د مونیخ د کانفرنس سرسنګ د سوریه د رژیم د مخالفو مشانو سره هم وکتل او زیاته کړه چې واشنگتن به د سوریه د حکومت د مخالفانو ملاتړ ته دوام ورکړي. نو موري د سوریه د حکومت د مخالف اطلاعات مشر معاذ الخطیب د خمشر تابله کبل وستای. خو لاوروف وویل چې د عربو د پسرلی او سوریه د کړکیچ په شمول مسکو په منځني ختیځ کې د پیښو سره د لویدیز د چلن پاړه ډېری پښتنه لري. روسیه د لویدیز هیوادونو پر دې وخت
غوښتنه انتقاد کړې چې د سوریې له ولسمشر بشر الاسد څخه چې د روسیې ملاتړی دی غواړي واک خوشي کړي. وروسته له هغې چې روسي چارواکو د ډیموکراسۍ د پلویانو د ځپلو لپاره نوي اقدامات پیل کړي، په وروستیو څو میاشتو کې د واشنګټن او مسکو اړیکې ترنګلې شوې دي.
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړې خبرونه
د اتوار په مازیګر په سلور نیمه بجه.
د افغانستان خوست ولایت کلندر ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په دې سیمه کې هیڅ ډول روغتیاوي اسانتیاوي نه لري او اړ دي چې خپل ناروغان د درملنې لپاره د خوست مرکز ته یوسي. دا ولسوالۍ د خوست له مرکزه لرې پرته ده او ښار ته سړک هم نه دی جوړ چې له کبله د سیمې ناروغان د ژوند له خطر سره مخامخېږي. د مشال راډیو خبریال نجیب الله لوخیل دا موضوع له حکومت سره هم څېړلې ده، په دې رپورټ کې اورو.
د خوست ولایت د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي د نورو ستونزو ترڅنګ په نوموړې سیمه کې د روغتیایي اسانتیاو له نشتوالي شکایت کوي. وایي چې ولسوالۍ د خوست له مرکز څخه په لرې واټن کې پرته ده، په سیمه کې کلینیک نه لري او نشي کولی په عاجلو واقعاتو کې خپل ناروغان د درملنې لپاره د خوست مرکز ته ولېږدوي. نوموړې ولسوالۍ چې تر اوسه سړک هم نه لري، دې مسلې د خلکو روغتیایي ستونزې نورې هم ډېرې کړې دي. د قلندر ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکي د موضوع په اړه داسې وایي.
هرون دی کلندر وسیدون کای
نک هیڅ کلم میګن له رودا سو کای شیو په خامه لور په دوا منده کې چې دوا منده ولته پازي کې د میګن اډرا په خامه منده کا دودا سو کای چا غځي کې میګل را میګن لغه مر ځون چې یو ستر رسی کې بس په یار کې سایه وار کې.
نه ګلاب منګل دی کلندر په ولسوالۍ کې هیڅ نو کلینیک میګن لرو کال لروي اغه خپل کور د پر یاد وې رويړي د کلندر په نوم خرڅوي. کلندر ولسوالۍ کې تر اوسه پر میګ هیڅ کلینیک نه لرو، تر اوسه پر میګ روغتیا ستند هیڅ نه دی آل شوی. د دولت نه دی ولی صاحب څخه رئیس سایتامس هم جدي غوښتنه دغه دوی د موږ مشرانو چې روغلي د موږ د صحي ستونزو مشکلات راحل کی موږ ته خپل کلینیکونه ایزي ته سخته انتقال کی.
د خوست د ډاکټرانو او روغتیایي کارکونکو د اتحادیه مشر ډاکټر موسی خبرین وایي چې د قلندر په پراخه ساحه کې بشپړ کلینیک نشته او په دې اړه د سیمهوالو غوښتنې پر ځای دي. خاغلی خبرین په دې حقله د عام روغتیا ریاست چارواکي په غفلت تورنوي.
قلندر ولسوالۍ خوست ولایت مرکز نه ډیر لرې پرته ولسوالۍ د کډوی ولته روغتیایي خدماتو ته رسای و نه لري. دوی مریضان تلف کیږي، نشي کړی چې خوست مرکز ته کو خپل وخت ورسیږي.
د خوست ولایت مقام د امریکا مسؤل بر لای روان وایي چې د قلندر ولسوالۍ د اوسیدونکو د روغتیايي ستونزو د حواري لپاره به خپل ټول امکانات په کار واچوي.
په قلندر ولسوالۍ کې چې خلکو د کلینیک د جوړېدو غوښتنه کړې، دوی دغه غوښتنه اساسي غوښتنه ده. مونږ په دې برخه کې اړوند اورګانونو ته لارښوونه کړې ترڅو په دې برخه کې جدي اجرات وکړي او دغه د کلینیک ته جوړیدلو پروژه په پلان کې ونیسي، له مرکز سره شریک کړي، یو داسې روغتیایي مرکز جوړ کړي چې خلکو ته وکول شي لک تر لګه په دغه محروم ولسوالۍ کې روغتیایي خدمات ارزښت کړی شي.
د یادونې وړ ده چې سمود مخکې د نادر شاکوټ ولسوالۍ اوسیدونکو هم په یاد ولسوالۍ کې د کلینیک او روغتون له نشټوالي شکایت کاوه او ویلي چې د روغتیایي اسانتیاو په برخه کې دوی ته پاملرنه وشي. نجیب الله لوخیل، مشال رادیو، خوست.
تاسو مشال راډیو ته وګیاست. په پاکستان کې د لړمحالي وزیر اعظم لپاره د یو شمیر کسانو نومونه اخیستل کیږي چې تر دې دمه اوربند حکومت او مخالف ګوندونه لانی دي سلا شوی. کارپوهان وایي په موجوده حالاتو کې یو داسې لړمحالي وزیر اعظم په کار دی چې به طرف وي او د جمهوریت وده لپاره کار وکړي. نور دانیسی اجمل پر رپورټ کې.
په پاکستان کې د بوري وزیر اعظم لپاره د یو شمیر کسانو په اړه خبرې کیږي چې د زیاترو په اند د اسما جهانگیر، حسین هارون، شوکت ترین، محمود خان اچکزے، عطا الله منګل، رضا ربانی او اسحاق ډار نمونه یادېږي. د سیاسي چارو کارپو ډاکټر رسول بخش رئیس وایي د پاکستان موجوده حالات هر لحاظ سره ډیر خراب دي، نو باید یو داسې کس راوستل شي چې غیر جانبدار وي او د چا د اثر لاندې نه وي.
سیاسی وابستگیاں تو سب کی ہوتی ہیں، لیکن اس میں اتنا
سیاسی تړاو خود هر چا وی خو یو داسې تن په کار دی چې خپل ذمہواری په سمه توګه سرته ورسوي او د غیر جانبدار وزیر اعظم په توګه صفا او پاک انتخابات وکړي. د کومو کسانو نمونه چې مخې ته راغلي دي هغه ټول د باور وړ دي. نو زما په خیال پاکستان کې د جمهوریت د برقرار ساتلو چې کوم تحریک دی نو په کار ده چې په پر امنه او جمهوری طریقې سره حکومت بدل شي. نو د دې لپاره د مخالفه او حکومتي ګوندونو ترمنځ اتفاق ضروري دی.
بلخوا کارپو پروفیسر منصور اکبر کندی وایي د اوبری وزیر اعظم لپاره چې اوس د کومو کسانو نمونه اغستل کیږي کېدای شي پاغې کې یو هم نگران وزیر اعظم جوړ نشي.
I'm very much sure. Some developing countries' political science, politics, they're uncertain. There are factors involved. There are pressure groups, agencies involved, parties, indirect role. Caretaker, the election was in fair. Caretaker,
کارپو پروفیسر حسن عسکری وای په پاکستان کې انتخاباتو ته لږه موده پاتې ده. حکومت او مخالفه ګوندونه لا پکار دي چې په خپلو کې پر یو داسې تن رضا شي چې هغه د جمهوریت پر مخ بوتلو لپاره کار وکړي.
تک جو بھی نام آئے ہیں اس پہ یا کبھی حکومت والے اعتراض کر دیتے
تردے دما چسمر ہم نمونہ مخ تراغری دی پاغی خو یاد حکومت والو اعتراض دی یاد اتحادی گندنو او ترو سپیو نم ہم سو کلا رضا شوی ندی بل دا ویل بہم ڈرگران وی چی پدا کسانو کی بسوک د پاکستان د موجودہ حالات لپاره بہتر وی خو بنیادی خبر د اتحادی او حکومتی گون ترمنس پیو تن صلاحیت دی پیو تن ہر سم رقابل وی هغه دمرا معنی نه لري پرت لدی چ سوک
کون سا قابل قبول ہے.
دا پاکستان دا الیکشن کمیشن تر مخه په ملکی باراتلون کی انتخابات د مئی په میاشت کې کیږي خو تر هغه وړاندې بعد د عبوری مدی لپاره یو قائم مقام وزیر اعظم ټاکل پکار وی.
دانیسی اجمل رپورٹ موریدا. دا پاکستان پوز په قبایلی سیمو او سوات کې د امن په مخه میلې او سیالۍ کوي خو په دې کې د سیمې د خلکو ګډون د نشت سره سم وي. کارپوهان وایي دې میلو یا سیالۍ او تل بهر خلک وروستل کیږي خو حکومتي چارواکي بیا دا خبرې بې بنسټه بولي. په دې اړه د مشال راډیو خبریال ګلایاز یو رپورټ جوړ کړی دی چې په ګډه سره اورو.
په دې رسو کې د پاکستان د فوج لخوا په سویلي وزیرستان کې د ګاډو د زغل یو مقابله شوی چې د دوی په وینا په دغه سیمه کې امن پر ځای شوی. همدارس په سوات کې هم وخت په وخت د فوج لخوا میلی جوړیږي چې نړۍ ته دا وښایي چې په سوات کې د کامیاب فوجي عملیات وروسته امن پر ځای شوی. کارپوهان وایي که څه هم فوج او حکومت په دغه سیمو کې د امن راوستو خبرې کوي خو ځمکني حقایق له دې ډیر جلا دي. د دوی په وینا له سویلي وزیرستان نه بې کوره شوي خلک لا تر وسه په کیمپونو کې ژوند کوي او په سوات کې هم خلک خپل ځان محفوظ نه ګڼي. تیر کال په سوات کې وسلوالو طالبانو 15 کلنه ملاله یوسفزی چې د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوله ویشتلې وه. د قبایلي چارو کارپو عبدالسلام وزیر وای په سویلي وزیرستان کې د ګاډو ریس او یا په نورو ځایونو کې میلې جوړول یو ښه خبره ده خو پوښتنه دا ده چې د عامو خلکو لپاره په دې کې څه دي. کارپو عبدالسلام وزیر جاتوی چې د دې سیمونو په زرګونو خلکو کډی کړي نو باید لومړی د دغه کډوالو د پرځای کولو لپاره ګامونه پورته شي. د دې ترڅنګ په قبایلي سیمو کې د بشري حقوقو نه سرغړونې هم کیږي. د بشري حقوقو د سار نړیوالې ادارې د پاکستان په اړه د 2012 کال په یو رپورټ کې ویلي چې فوج او حکومت د وګړو د ژوند خوندي ساتلو کې ناکامه شوي. په پاکستان کې د بشري حقوقو کارکونکو کامران عارف په قبایلي سیمو کې د بشري حقوقو د حالت په اړه وایي
مسئلہ دادا چھے قبائلی علاقوں نہ خبر لکھا دے ہیومن رائٹس خبروں نہ پورا طریقے سے نہ راضی نو ډیر خلک لا علم دي چې البته کې اکچولی کیږي څه لکه زیات تر بیا هم لږ ډیر خبر راځي والا د حکومت د کاروائی خو چې کم په خلکو باندې ستیریږي البته کې نو ډیر زیاتې مسلې دي کومې چې موږ تخکاری کومې چې موږ تخکاری او ډیر اوس دې وخت داسې حل پر دا روان دي چې دا مسلې دومره اوږدې شوې چې ډیرو خلکو ته د حل هم نه ښکاري.
قفوز او حکومتي چارواکي وایي چې په دغه سیمو کې امن راغلی نو ځکه تفریحي غونډې جوړوي. د خیبر پختونخوا صوبایي وزیر واجد علی خان وای چې په سوات کې مکمل امن پرځای شوی او په دې سیمه کې په هر قسمه لوبو کې مقامي خلک په ګڼ شمیر کې برخه اخلي. واجد علی خان دغه خبره رد کړه چې ګنی په میلو کې د بهر نه خلک راوستل کیږي.
پروګرامونه کیږي دلته د لوبو دلته کې د مختلفو میلو ټیلو نو باید په ګڼ شمیر خلک ګډون کوي او باید دغه د جذباتو یا دغه هغه سرګرمونه دغه کې هغه سرګندېږي یا هغه دلچسپي دا خو خلک سنو وي خلک هڅه او خپل هغه خپل اخلاق خپل جبر چې سوې هغه باندې سبب مندي نشته نو دغه وجه ده چې مقامي او د بهر ټول خلک چې هغه موږ د پروګرامونو تغیر غواړي او پای کې خپل شرکت چې هغه کې نیول.
کارپوهان په دې اندي ترسو پوری په جنگ ځپلو سیمو کې د امن راوستو په مخه جوړو شو میلو او یا په مقابلو کې د مقامی خلکو ګډون نه وي نو هغه ټول ګامونه بې ګټې دي.
نګولایز رپورت موریدل تیر رسول سيزو راهيسي د پښتنو په سیمه کې تاوتري خواله دی ودلته د مذهب پونم بیلا بیلو ټولیو او ډلو د ټوپک په زور په ولس د خپلې عقیده منلو لار خپل کړی دا. په دې تناظر کې ډیر خلک د پښتنو کوي چې پښتانه تشدد ته ولې دومره مایل دي. د دې پښتنو جواب شاهین بنیرای په خپل رپورت کې چیړي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کرخې دواړه لخته لږ تر لږه 30 ملیونه پښتانه ژوند کوي. دا خلک خپل دود دستور او ټولنیز تاریخ لري او د سیمې په سیاسي او کلتوري مزل کې یو مهم کردار لوبول دي. تاریخ پوهان وایي چې دا ټوله سیمه د ګندهارا تهذیب کور پاتې شوې دي او هم د دې ځای نه د بودا د امن او مینې پیغام د نړۍ نورو برخو ته رسیدلې دي. خو د تیرو څو لسیزو نه دا سیمه د تشدد په لمن کې ده او دلته د مذهب په بنیاد بیلابیلو ټولګو د ټوپک په زور په ولس د خپل خوخي د عقیدو منلو لار خپل کړی ده. په دغه تناظر کې ډېر خلک د پښتنو راوچتي چې پښتانه ولې تشدد تمایل دي. په جرمني کې میشت لیکوال او څېړونکي علي خان محسود وایي د پښتنو کلتور د امن او یو بل سره د مرستې په اصول ولاړ دی خو په سیمه کې د اقتصادي بدحالۍ او سیاسي واک د نشتون له کبله ځینې خلک د ترهګرو تنظیمونو له خوا بې لارې شوي دي. نوموړی زیاتوي
چې موږ کلچر چې کم دی بنیادی دا پور امن دی کنه سواد د بودیزم سنتروم وکنه او د سواد غو د پور امن خلک سره پښتنو کې ونه کنه خو دا چې کوم دی دا د بهر نه خلکو دا خلک راوستو او موږ یې په خوشو باندې سر کړو کنه او د ځوانانو بیروزګاری وا موږ خلک سپریچول اسلام او پولیټیکل اسلام په دې کې بیا فرق نشي کولای کنه. موږ سپریچول مسلمانانو په ټول مخ مسلمانانو د موږ سپریچول اسلامي میس یوز کو او دنه پولیټیکل اسلام جوړ کې پولیټیکل اسلام نه رسو بیا الله لاول او تاړل شروع کړل کنه.
په سیمه کې د پښتنو د وی پرم نه ټولنې مثال د سواد د ریاست په شکل کې زمونږ مخې ته دی. په کال 1919 کې د سواد پښتنو د وی جرګې د لارې د یو ریاست بنیاد کې خود چې د خلکو په دود دستور او مذهبي روایتونو ولاړو او په ډېر لږ موده کې د سیمې ولستا د ځان او مال د حفاظت سره سره د هغوی د پرمختیا لړۍ هم مخ په وړاندې بوتله. په سواد کې د امن او قراری پر ځای کولو کې بنیادی اصول سو په دغه اړه د سواد د والي نوسی او د پاکستان د پارلمان په خواني غړي عدنان اورنګزیب وایي
دغه خبرې وی ریاستي امور په سواد کې اول بچا صاحب دغه وی چې زبر تاسو د ژوند او د مال مکمل ذمہوري چې د ریاست ته نمبر 2 انصاف او قانون فراهم کول د ریاست ذمہوري ده او دریم ذمہوري چې دا هغه د لاقله ترقی ول کول دي. نو چې دا درې بنیادی ذمہوریونه ذمہوریان حکومت ځان له قبول کی خو دا غیر له پاسه یو دیانتدار مشر ناشتی نو دا دغه پښتانه دي او بیا تاسو ولې دوی چې د سواد مثال په دې 13 صدۍ کې په ټول دنیا کې ورکه کیږي.
د پښتنو کلتوري او سیاسي پوهان وایي پښتانه د خپل رسم او رواج عادتونو او فکر په حواله پوره من خلق دي او کچر علمی او اقتصادی پرمختیا ته پام اوشي نو په سیمه کې د ترهګرۍ د روانې لړۍ په مخنیوي کې یو پیاوړی کردار لوبولی شي.
د ترهګرۍ د لړۍ او د تشدد په اړه مو د شاهین بنیري رپورت اوریدو او سم وخت شوه دی چې د خبرونه په پای کې درته د هاشمت سحر په غږ باندې دغه غزل خپور کړم. بس کدا سپک نظر دی نور مکوا
زخمی زڑلا ٹکو